په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا پاوز 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولي دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د یوه غړي چې د هند نیمې وچې لپاره مشري ورلغاړې وه له وژل کېدو وروسته د هلمند والي وایي چې په دې ولایت کې د القاعده شبکې فعالیتونه زیات شوي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شوې چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز کې سوي دي 9 دیرش ملکانو ته مرګ شوبله وشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اوربند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. او کورد مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز ولایتونو کې سوي 9 دیرش ملکانو ته مرګ شوبله وشته ده. امریکایي ځواکونو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نشه یي توکو د پروسس پر مرکزونو بریدونه کړي، خو د ملکي تلفاتو د ادا او پر عامو وګړو د دې بریدونو د اغیز په اړه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنه پیل کړه. ملګرو ملتونو نن په خپل راپور کې ویلي چې په هغو بریدونو کې دیرش ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د همدې راپور په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیګت په یوې لمې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د ترنګوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوي چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اوربند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په ویلامی کې راغلی چې حمدالله موهب د خبرینن په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي نیکولاس کیسره د لیدو پر مهال کړی دی. اعلامیه د شغلی موهب له قبل لیکلی چې وایي طالبان د سولې او جګړې په اړه یو واحد نظر نه لري او له همدې کبله د شک لري چې د طالبانو سره د په وینا د سولې عجولانه خبرې به شي پایلې ونه لري. د ناتو ملکي استازي هم یو ځل بیا د خبرو لاري د ستونزې پر هواري ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د بین الافغاني تفاهم پلوي کوي. د بین الافغاني خبرو مسله د هغې هوکړې یو برخه وي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مشرانو ترمنځ په اصولو کې موافقه ورباندې شوی وه، خو دا خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغه وځندې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د قطر خبرې لغو اعلان کړې او ویل چې ځواکونه به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد خپل بریدونه ډیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې، خو دا لړۍ بې نتیجې پاتې شوه. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درایل دایښ وسلوالو پاک کړه. د ننګرهار د ولیوین اتاوله خوګیرنی نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له دایښ وسلوالو څخه پاکه سوي ده. شغلی ځواک زیاتوي چې په تصفیه شوی سیمه کې ځای پر ځای شوی ماینونه شنډ شوي او همدارزي د دایښ څو مهم پټنځایونه له منځه وړي دي، خو نوموړي دایښ وسلوالو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه دایښ وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمو ژغلا ازادي رادیو اوري. کورت مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه شوی چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړی چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنسته سي. د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردانو ځایي مشرانو ویلي موږ پر خپلو ټولو خلکو ټولو قومي ډلو غږ کوو چې له ترکیې سره هم سرحدو سیمو کې راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړه. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیې پوځ له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. ښاغلی روحانی په تهران کې د ایرانی چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
شیره ای که اخیرا انتخاب شده، توافقاتی که
د وی هغه اورسته شیوه چې د تړلو دروازو تر شوی موافقه تر رسیدل دي، د پسیمه کې د سیمه په ګټه نه دي. موږ پر خپل دوست هوا ترکی او د دې هوا پر حکومت ټینګار کوي چې په دې کار کې لزام څخه کار واخلي. نو موري دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. د خبرې داسې مهال سوي چې د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیار او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپور نو وايي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال عبدالرحیم موسوی الاخوات سره لکیږي. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه سند ویل سوی. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت لري.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واره ولکه دا ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رډو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2000 میلادي کال راهیسې تل بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. ډیر د امریکا هوایي ځواکونو بمباري هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما نن ویلي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو له لوري د نشه یي توکو په د تولید پر فابریکو په بریدونو کې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ورسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکړل. د هلمند والي په دې ولایت کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بالاخره د مغزینه د افغانستان او د جهان په سطحه خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې 2 میلیونه ډالر تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دې اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې بیا ستایي،
مګر نهایي خپل کوشش یې وکړ. ډېر د خیر یې سي، ډېر تشکرې موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېده، په 15 میلیونه کې راورسېده.
د هند او چین د ولسمشرانو د کتنې په باب هم نور تفصیل درکو. روانونه دواړه مشران سره ګوري. ازادي رادیو اوریده خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یو تازه راپور لمخې د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایی حملې زیاتې کړې. د امریکا پاوز د طالبانو او داعش پر ضد هوایی بریدونه وروسته له دې زیات کړل چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپلو پوځیانو ته د جګړې د تیزولو امر وکړ. اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
د امریکا پوز په 13 سپتمبر میاشت کې له 2000 میلادي کال را په دې خوا تر بل هر وخت زیات بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. سږ کال یې تر اوسه پورې 15401 بمونه غورځولي چې لا د کال 2 میاشتې او 40 ورځې پاتې دي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد حملې زیاتې کړي. د فاکس نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې د امریکا د پوست په یوه محرم راپور کې چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 13 چمتو شوی، په افغانستان کې 948 بمونه په یوه میاشت کې غورځول شوي وو. د همغه کال په اکتوبر کې 1340 بمونه کارول شوي وو. د پوز د سش کال په اگست کې 1038 بمونه غورځولې دي. خو سش کال د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر په وینا وروسته له دې چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، د طالبانو پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملې ډېرې شوې دي. اسپر همداراز وویل ولسمشر ترامپ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو د بریدونو په ځواب کې خپلې حملې تیزې کړي. د حملو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوبلې هم ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو له یوه تازه راپور سره سم چې نن چهارشنبه خپور شو، د سش کال په می میاشت کې په فرا ولایت کې د طالبانو د مخدرو موادو پر لابراتوارونو د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وژل شوي کسان طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان دي.
و امریدل چې امریکا 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2010 میلادي کال راپدی خاطر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. د امریکا په وایي حمله کې که هغه د وسلوالو طالبانو، داعش او نورو ترهګرو ډلو باندې کیږي، ډیر ځلې هم پکې افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو له لوري د افغانستان په لویدیځ کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو په امریدونو کې ګن شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې راپور کې ویل شوي د روان کال د می په میاشت کې په نیمروز او فرا ولایتونو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو 9 مورده ثبت شوي. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د فراو نیمروز ولایتونو په 2 ولسوالیو چې بګوا او دلارام دي پر 6 محلونو 6 بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي دغه بریدونه چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 9 د ملکي کسانو د وژل کېدو دي چې په دې بریدونو کې 10 ملکي کسان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 مورده هم نامعلوم دي. د دې راپور له مخې په دې بریدونو کې 14 ماشومان او یو میرمن هم وژل شوي دي. د دې راپور په یو برخه کې داسې راغلي:
یونما تاییدوي چې د 2019 کال د سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې چې کومې څېړنې دوی کړي، په 9 بریدونو کې چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 10 وژل شوي چې په وژل شویو کې 14 ماشومان او یوه میرمنه هم شامله ده. دغه شان 15 کسان ټپیان دي او 4 پیښې هم نامعلوم دي. یونما مشخصه کړي چې د وژل شویو کسانو ډلې 1200 کسانو د نشه یي توکو په فابریکو کې د لابراتوار په برخه کې کار کاوه.
افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لدی مخکې اعلان کړی و چې په دې بریدونو کې هغه کارخانه لمنځه وړل شوې چې طالبانو ته ترې ګټه رسیدله، او هغه کسان چې د دې کارخانو په لابراتوارونو کې کار کوي که څه هم په محاربوي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو نظامي اهداف ښودل شوي. خو یو نامه په خپل راپور کې وایي د دې موندنې ښیي چې دغه کارخانه د طالبانو په کنټرول کې نه وي، او د نړیوالو حقوقو له مخې په دې کارخانو برید نظامي اهداف نشي کېدای. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د یو نامه راپور خلاف په دغو بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ښیي. د دې کمیسیون شکر الله مشکل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای په دې بریدونو کې 450 ملکی کسان وژل شوی دي چې طالب بشری حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دې بریدونو کې 15 تنه قربان شوي چې لړلې 450 وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. زموږ موندنې ښیي چې په دې 9 بمباریو کې د بشر حقوقو بشر دوستانه اصول نقض شوي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په خپل ټویټ پاڼه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د راپور جوړونې تګلاره دوی ته د اندېښنې وړ ده. له دې سره یو نامه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې لا نور څېړنه هم وشي او هغه چاته چې زیان اوښتی باید رسیدنه وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په دې وروسته کې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر عمر عاصم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. له د هغه له وژل کېدو وروسته د هلمند والی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د طالبانو ترڅنګ د القاعده شبکې فعالیتونه هم زیات شوي دي. نور حال له هلمند ازادي راډیو د خبریال الیاس دهی پر راپور کې اوري.
د هلمند والی وایي په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د القاعدې د غړو فعالیت او حضور پراخه شوی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د چهار شمې پورز نا وخت رسنیو سره خبرې کولې ول دوه کاله مخکې د جرمنی اتبانې ول کېدل چې په القاعده پورې تړاو درلودی څو میاشتې وړاندې د القاعدې په تړاو نادلې ته څیرمه ځینې نور کسان نیول کېدل. په خاص ډول د تیرې میلادي میاشتې پر درویشتمه نیټه په موساکله کې د هند د نیمې وچې دپاره د دغې ډلې د مشر عمر عاصم وژل کېدل ښیي چې د القاعدې فعالیت پراخه شوی دی.
په هلمند کې هم په دې اواخرو کې د القاعدې فعالیتونه ډېر شوي وو چې سمه ده مخکې مې یو عملیات د القاعدې په مرکز شوی او پروسه کالم تاسې که جریان کیاستی یو جرمني اتباع چې د القاعدې غړیتوب درلود هم په هلمند کې ونیول شو او بیا دغلته یو د القاعدې ګروپونه وو چې په باندې تیمر کې فعالیت درلود د هغې جنه شمالي ولسوالۍ ته بلاخره دغه درې میاشتو کې مساقلات راغلل.
په دغه عملیاتو کې چې د مساقله په شواروز او کنجک سیمو کې وسول او حکومت پکې د القاعدې د یو مشر د وژل کېدو خبر ورکوي ځینې ملکي کسان ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د دوی د ځینو کورنیو ټپیان تازه د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه رخصت شوي دي. حکومت هغه مهال ویلو چې د القاعدې ډلې پنځه غړي وژلي د دریو ښځو په شمول یې ځینې بنګالي او پاکستاني اتباع هم نیولې دي چې تر تحقیق لاندې دي. طالبانو هغه مهال هم د خپل ملګرو او نورو خارجیات به وژل کېدل رد کړي ول او په پیښه کې ټول اوښتي تلفات ملکي یاد کړي وه. که څه هم طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې رد کړي ده خو د هلمند والي وایي القاعده او طالبان د یو او بل سره کلکې اړیکې لري او القاعده طالبانو ته د عملیاتو او ډول جوړ بریدونو په اړه روزنې ورکوي.
طالبانو تر شا ډېر مختلف تروریستي سازمانونه همدارنګه استخباراتي کړي ولاړ دي چې د هغې جملې نم یو حمایتګر دوی د القاعده سازمان دی چې د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بالاخره د ماغزینه د افغانستان او د جهان په سطح خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر د عمر عاصم د مخ عکسونه خپره کړي دي او هغه د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې مشر یاد کړی دی. د مساکلا څخه خپلواک سرچینو موږ ته د دې ټولو خبرونو په اړه څه نه دي ویلي خو ازادي راډیو ته د مساکلا څخه تر عملیاتو وروسته لشکرګاه ته د ټپي سوو ښځو او ماشومانو سره راغلو کسانو وویل په دې عملیاتو کې د دوی د دوو کورنیو څوارلس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. حکومت هم هغه مهال د دغه عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبره تایید کړې وه خو دقیق شمېر یې د رسنیو په واک کې نه ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شي. په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو شمېر هټیوال بیا د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایې هڅې ستایي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریالې په رپورټ کې اورو.
مونږ دغه نفر دغه مونږ اتزابو یعنی راتوش بودنجا یعنی دوت مې بده یعنی کار وته ګرمه مې مې مونږ کوم
هغه سوداګر چې شته یې ټول پور کې وسوځیتل. دوی د کابل په تیمورشاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سې شنبه په شپه په کې ور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهار یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې ډېر شو سوداګرو د مالونو زیرمه درلود. دوه تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتش سوزی خو تقریبا یاره 15 میلیټ یا 10 میلیټ د ما خان منځ ته پاته و چې آتش سوزی ولګید. تر 12 صبح جوړ شپې مز دل ته ما آتش سوزی لیک سی خاموش صبح لیک د موږ مز شما خد دکانونو مال یې موږ زه ته ولاړو. نور نفر اندل ته سپرې کو دا تر وسه لګیا دي یعنی لاندې پدې ته دا وسه اطفای موټر ولاړ دي مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر یې سی ډیر تشکر موږ ځنه کوو څوک وایي چې نا وخت ورسید په 15 میلیټ کې را ورسید.
اینجا سات 5:30 بجې کې در گرفت تا سات 3:30 بجې شو او مردم بسیار به خساره زیات مواجه شده. هم یک سرای در گرفت کلش ګودام از ګودامای مال است کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیز سرای کې سوداګرو بوټونه پلاستیکی لوښي وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو. د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي خودلیده خو یو شمیر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدی وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي لومړی څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګېدنه کې نږدې دوه میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د دوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ لپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې لپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کیږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کیږي، د خاورو سره خاورې کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګېدنه کیږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګېدنه شوې ده.
د کابل په هټې مشایي مارکیټ کې د تیر شپې د اور لګي دوه او د چتون څومره هټې والو ته زیان رسول دی په دې باب مو واوریدل. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په ځن نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مسؤلین وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو د لاسته راوړلو په برخه کې له چارواکو سره ډېرې ستونزې لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي خلک او رسنۍ اوس هم د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه بنسټونه انتقاد کوي چې حکومتي ادارې رسنیو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي او خلک او خبریالان د بدلونونو اړوند له معلوماتو بې برخې کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
تلاش های زیاد همکاران ما، یعنی
په ځینو مواردو کې چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د خبریالانو لخوا هڅه کیږي، د مسؤلینو د سپکاوي او خشونت سره مخ کیږي. د قانون شتون ښه دی خو پلي کول یې سخت دی، هغه څه چې په افغانستان کې شته.
افغان خبریالان هم ورته شکایت لري او وایي چې په افغانستان کې پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی یو عمده ستونزه ده. د دوی په خبره کله چې د یو وزارت یا د کومې بلې دولتي ادارې ویب سایټ ته مراجعه کوي، په ونیو او حتی په میاشتو کې پکې نوي اطلاعات نه لیدل کیږي. افغان خبریال بهشتي ارغن آزادی رادیو ته وویل ځینې دولتي ادارې د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
د اطلاعات په سمه توګه نه شي راکولای، ځینې وختونه موږ ډېر زیات له ستونزو سره مخ کیږو. په پوره توګه باندې یا په سمه توګه باندې اطلاعات ممکن نه راکوي او په ځینو بهانو سره دوی سرغړونه کوي.
د ملګرو ملتو سازمان په 2014 میلادي کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده، خو په کابل کې دغه ورځ په ځنډ سره ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری مني چې د حکومت د بنسټونو لخوا د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ځینې ستونزې شته. د ټینګار کوي چې دغه بنسټونه ته سپارښتنې کړي او هڅه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په خطو غپل شي.
حاکمیت قانون حکومتداری خو په مبارزه علی فساد اداره بدون تقویت
د قانون حاکمیت خو حکومت ولې او اداري فساد سره مبارزه اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ او دودولو لغښتل کولو پرته ناممکن ده. په نوي حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي هر ورځ پراخیږي. هر اداره او هر څنګه چې په دې برخه کې کمزوري ده ځانګړي سپارښتنامه ورته لیږل شوې ده.
د ښاغلي بهادری په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره آنلاین سیستم جوړ او معلوماتو ته به لاسرسی عام او پراخ شي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه قانون لا هم په سمه توګه پلی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند صدر اعظم به د روانې اونۍ په پای کې په یوه غیر رسمي سرمشیزه کې د چین د ولسمشر کوربه وي. د چین ولسمشر هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربتوب وکړ. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د هندوستان په جنوبی شار چنای کې د اکتوبر میاشتې په 12 او 12 کې دونکو غونډه به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراخولو متمرکز وي. ورسته له هغه چې نوې ډیلی د هندي کشمیر امتیازي وضعیت لمنځه یوړ، دې اقدام یې د پاکستان او د هیواد متحد چین انتقادونه راوپارول. پاکستان دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوړه. د هندوستان د بهرنی چار وزارت په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې د چنای په غیر رسمي غونډه کې به دواړه مشران هڅه وکړي چې د هندوستان او چین ترمنځ سیمایز او نړیوال مسائل مطرح کړي او په پراختیايي برخه کې همکاري زیاته کړي. هندوستان وایي له کشمیر څخه د امتیازي وضعیت اخیستل د دې هیواد کورنۍ موضوع ده چې دا اقدام د هیمالیا په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په هدف سوی دی. چین چې په دې هیواد کې له مسلمانانو سره پر بد چلند د امریکا له انتقاد سره مخامخ شوی دی، وایي هندوستان او پاکستان باید په کشمیر کې له یو اړخیز پریکړو ډډه وکړي او په دې سیمه کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې چې شي جن پینګ هندوستان ته ولاړ سي، چین د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو بلنه ورکړه. د چین د دولت وزیر لی کوچانګ د سه شنبه په ورځ له عمران خان سره د لیدو پر مهال وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د کشمیر هیمالیا سیمه د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ ویشل شوې ده. هندوستان د کشمیر پر دره واکمندۍ او پاکستان په لویدیځ کې یو برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او چین بیا د شمال خواته غرنۍ سیمه په خپل واک کې لري. هندوستان او چین دواړه د هیمالیا په ختیځ کې پر زرګونو کیلومتره پوله ادعا کوي او په 1918 کال کې پر پوله یوه کوچنۍ جګړه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي هیله مداره چې د سولې خبرې بیا پیل شي، طالبان حکومت اور بند وکړي. فضل کریم درویش د آریوب زاجی له پکتیا د آریوب زاجی له ولسوالۍ څخه لیکي په جګړه کې یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. دغه راز جبار لیکلي چې موږ ټول پوهیږو چې جګړه یوه بده پدیده ده، خو د هغه د ختمېدو لپاره کار نه کوو.
او تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم تسواتل شمیرې مو لاره مو راستولې او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم په پروګرامونو کې د تخبرو ازادي رډو او ری د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفا او وزه اوریدل شي. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی. د لاتویا په پلازمینه دیګا کې بیا د قهري و خونه جوړ شوې. د څرنګه ځای وي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په لاتویا کې په یوه خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو اوس دا ځای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای و، بیا ورو ورو خلک روشتي شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبي له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپله غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپل یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. ایوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
Ja,
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو یعنی په افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلیږي. نیم ساعت د ازادي راډیو پاتې ده. نیم ساعت هم زما همکاره فرشنه ګال تاسو سره ده. مهرباني
نوري صاحب، تشکر از شما. خسته نباشین. شما